ته په خاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. په ځینو سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنې هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
دا کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارېږي چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سي نه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم، نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي، نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ، نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسې هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چاته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
اروپو استاد ضیاء الحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره مننه کور ودان محترم یارباز خان حمیدی، د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشی، د ازادي راډیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو له خاغلی حمیدی سره په دې اړه غیږو چې د ولسی جرګې د روغتیاي چارو کمیسیون د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره څه کړی دي او د روغتیا له وزارت سره څومره لنګدي هماهنګي لري. حمیدی صاحب، کراتو وایست چې ستاسو اندېښنه د کورونا وایروس د خبرېدو په اړوند څنګه ده؟
شکخ صاحب سلامونه، سلام درنو اوریدونکو ټولو قدرمنو هیوادوالو ته. جناب محترم، د کله نه چې د ووهان په ښار کې د کورونا شیو پیدا شوه، د هغه ورځې نه زموږ د تالار اندېښنې، بالخصوص د صحت کمیسیون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې، د یوې طرحې په بڼه مو ورکړې. زموږ ډېره ویره او ډېره انګېرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډېر متضرره شو، هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران نه راووخته، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توزیع شوه او لاړه خپلو کورونو ته. نو په دې اساس کورونا خپله شیو پیدا کړه، تر ډېرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې، مصوبې، پیشنهادونه، هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي، د مشاورینو لخوا، د تالار کې چې ولسی جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي، که په سنا کې وه، که په ولسی جرګه کې وه، هغوی سره کېناستل، په یوه جامع طرحه باندې کار وشو. هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې، هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه. تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو، زموږ سپارښتنې دا وې چې محابس د قرنطین شي، مکاتب د رخصت شي، پوهنتونونه د رخصت شي، قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي. هماغه سپارښتنې مو وې چې د مرض د شیو کچه یې تر ډېره بریده راټیټه کړه. مګر بدبختانه اوس
جناب حمیدی صاحب، با معذرت حمیدی صاحب، طرح شما در مجموع چقدر در نظر گرفته شد؟ حالا وضعیت را چی گونه ارزیابی میکنین؟
در اول جناب شفق صاحب، طرح ما خوب بود. با یک اندازه از طریق وزارت امور داخله، وزارت دفاع، از طرف شاروالی کابل و وزارت محترم صحت عامه تطبیق یافت. اما در اواخر هماهنگی با شورای ملی کم شد. ما چندین بار مکتوب روان کردیم که در امی کمیته اضطرار مبارزه علیه کووید 19 همراه ما هماهنگی داشته باشه، بر ما راپور بده، ما بتانیم هم پیشنهادات خود همراه ارگانهای مربوطه شریک بسازیم. مگر بدبختانه در اواخر روابط کم شدن، روابط دیره شدن، از یک ارگان به دیگر ارگان امی مسئولیت محول می شد. در اول همگی بسیار با جوش و خروش بودن، در اواخر دیدم که بسیاری ارگانا ریاست جمهوری با وزارت صحت عامه محول می کرد، وزارت صحت عامه بالای شاروالی تعمیل می کرد، شاروالی می گفت که وزارت امور داخله هماهنگی نداره. این همی ناهماهنگی سبب از این شد که امروز شما ببینین بیشترین از 19000 و نزدیک
اوس اندغه پختن زکم امیدی صاحب، اوس مشکل تر کومه حد پورې به غټ ستونزه سمره لوی ده او څه باید وسی؟ جناب حمیدی صاحب،
شفق صاحب، دغه کوم ارقام چې د عامه روغتیا وزارت خبروي، دا د دوی رسمي ارقام دي. مګر غیر رسمي شمیرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کې یو، تر دې ډېر لوړې دي. ارقام ډېر زیات دي، ناروغان ډېر زیات دي. تر ډېره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین یې، هغه دوستان یې تماسونه نیسي، په شفاخانو کې ځای نشته، او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده. بالخصوص څو قلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو لپاره استعمالیږي، لکه یو څو قلم انټیبیوټیک شوه، پرستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت عامه تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره، د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی. خدای دې وکړي چې دا نوې رهبری چې کومه راغله، تر ډېره بریده نوې رهبری چې زه څومره خبر یم، دا مې روغتیا معین صاحبان او وزیر صاحب پدې کې دوه چار دي چې ځان د لپاره ټیم سازي وکړي. دا ډیره غټه بدبختي ده په افغانستان کې کله چې یو وزیر راځي بیا په وزارتونو کې تبدیلۍ شروع کیږي. زما د عامې روغتیا په وزارت او په وزیر صاحب دا غږ ده چې د تبدیلیو نه تیر شي. اوس وخت د ټیم سازي نه ده، اوس وخت له موجوده ټیم نه باید کار واخیستل شي، ځکه هیواد له یو غټ انساني ناورین سره مخ.
بله آقای حمیدی، شما از مشکلات در قسمت ادویه و کمبود ادویه و شارت بودن ادویه صحبت کردین. یکی از مشکلاتی است پیش هر دکتر مریضایی که میرن معاینات که میکنن، معاینات مرقس و دوا برشان تجویز میشه. شما خودتان دکتر هم هستین و امپول های بسیار قوی انتیبیوتیک سیفتریاکزون برشان داده میشه و همه روزه باید 2 گرم بگیرند و او مریض را شما بهتر میدونین که بسیار ضعیف میسازه در برابر کووید 19. این مشکل چقدر جدی است به نظرتان؟
بله کاملا جناب شفق صاحب، بسیاری ولایت های ما بالخصوص مثلا لوی مشرقی و طرف خوست و طرف قندهار و در دیگه ولایت ها مریض ها که به کلینیکا و خصوصا کلینیکا های شخصی سکتور خصوصی معاینه خانه مراجعه میکنن و یک نوع معاینات برشان میتن، معاینات تایپوید که و آی جی جی و آی جی ای او در مثبت نشان میتن و اعراض علائم مرقس تقریبا تا و درد و جاندردی و گلوندردی می باشن. از همین خاطر بسیاری دکتر صاحبا مشکوک میشه طرف مورقه که بدبختانه در پاندیمی تعریف طبی طوری است که در یک کشوری که وقت پاندیمی باشه یا اپیدمی باشه و یک کسی اعراض علائم اپیدمی را داشته باشه، مثلا تاو، گلوندردی، جاندردی، عضلات درد و اصالات خفیف، سلفه، یا تمامشان مریضای مشکوک و یا کاملا از نظر کلینیک کووید 19 هستن، یا زیاد کوشش کنن که انتیبیوتیک بیجا نگیرن، چون خود انتیبیوتیک معافیت وجود پایین میره و بکتریا و بیشاری را ضعیف میسازن. از همین علت است که بیشاری مریضای ما عوض از این که خود تداوی کنن خود دچار اعراض بیشتر میسازن. مثلا چند قلم انتیبیوتیک میگیره، 3-4 قلم انتیبیوتیک یک جا میکنه، همراهش انالجیزیک و دوای ضد درد یک جا میکنه. عوض از این که انتیبیوتیک بگیرن، ویتامین زیاد بگیرن، مایات زیاد بگیرن، غذای خوب، رژیم غذایی بسیار خوب بگیرن، آفتاب بگیرن، سپورت کنن و در خانه تلاوت کنن، خود مصروف مطالعه کنن، در خانه استراحت کنن، از سپورت و آفتاب و این چیزا استفاده کنن.
بله نو دکتر صاحب، اوس مشکل پدې کې دی چې دغه د کرونا ویروس خو تقریبا ډیر خپور شوی دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوک سپارښتنه ده دی من هیڅ ولس استاد من هیڅ یو ډاکټر چې بلې اوس په ډیر زیات لوړه کچه شیو پیدا کړی ده، د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړی ده. زموږ هیله ده دی هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سن ولري، د شکرې ناروغي ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او د ټولو لپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي، هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کړي او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته مونږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو، په یو طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوې سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې مونږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډېره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي، نه د بې ځایه مقرریو او نه د دې لپاره.
ډاکټر صاحب حمیدی، شما ډاکټر صاحب حمیدی، شما از مقرری از مقرری یا از تغییرات در رهبری وزارت صحت بیشتر هم اشاره داشتین، به نظرتان این تغییرات میتونه مشکل را حل کنه یا به نظرتان مشکل را میتونه بیشتر بسازه؟
مشکل تغییرات حل نمیتونه جناب شفق، مشکل لیدرشپ و منیجمنت حل کرده میتونه. از همی افراد و از همی پرسونل و از همی چپه که فعلا ما داریم و از این موین صاحبا و قوای بشری و دکتر صاحبا معزز ما و دکتر صاحبا چپن سفید ما، پرسونل سیهی ما که ما فعلا داریم، از همی استفاده از همی تر شوه و همی یک بسیج ملی به تمام دکتر صاحبا معزز چپن سفید ما داده شوه تا مبارزه علیه کووید 19 یک احساس ملی درک کنه و در مقابل از این مبارزه من حیث یک سرباز هموطن ما و من حیث سرباز نبرد خط اول مبارزه را آغاز کنه و به جدیت و قاطعیت و انگیزه خاص و محبت و صمیمیت که با ملت و با خاک خود داره باید مبارزه را شروع کنه. نه بدبختانه بگویم به حکومت ما فعلا دچار یک تقسیم سیاسی و قومی و زبانی و سمتی و مذهبی میشه و وزارت محترم سیاتومه که از تقرریای سیاسی و حزبی و سمتی و لسانی بگذارین به خاطر خدا و به خاطر ملت که امروز دچار یک بحران طبی است مبارزه کنین و یک بسیج ملی را و یک حس ملی را در خود ایجاد کنین که تمام مدت به دست به هم
او حمیدی صاحب
مقابل کووید 19 مبارزه کنین.
او حمیدی صاحب د قرنطین مسأله څومره مهمه ده؟ قرنطین باید تر کومه حد پوری جدی ونیول سکایلان راتو وایست
جناب شفق صاحب؟ په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي، خو بدبختانه موږ هغه هیواد یو چې زموږ 80% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې ویل چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کوو، یو پکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویات تقسیموو، په کورونو به د مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې، هیوادوال مجبوره شول راووتل. که غواړئ چې هیواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړئ هیواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي، لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هیوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذي د مریضانو سره لاس و ګرېوانو، ځکه زموږ ډېر هیوادوال همدا اوس د سوی تغذي رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هیوادوال قرنطین مراد کړي، ماسکونه واچوي، لاسونه ومینځي، او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې، زیات تجمعات په تفریح ځایونو کې ونه کړي، زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي، زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي، همدا اوس تجمعات روان دي، غونډې روانې دي، په لویه کچه سیمینارونه روان دي. د دولت په کچه چې چېرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ، په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده، من حیث یو ډاکټر دولت استازي، چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
حمیدی صاحب ډېره مننه، کور ودان.
په مخه مخه.